دا مشال راډیو دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی نوی منتخب ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپلې دندې سوګند پورته کړو په ټانګ کې ځای خلکو د امنیت ټینګښ لپاره احتجاجي ناسته پیل کړي او په پیښور کې یو چاودنې دوه تنه وژلي او یو ژوبل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د پاکستان د ولسمشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده د مارچ پر لسمه د ولسمشر په ماڼۍ کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا نوموړي ته سوګند ورکړ په غونډه کې د پاکستان تلونکي ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف د فوج بحري او هوایي ځواکونو مشران پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د هغه ګوند او مسلم لیگ نون مخکخ مشران د صوبې لوړپوړي حکومتي او دولتي چارواکو او د پارلمان غړي موجود ول د لاغري سودا چې د آصف علي زرداری د مارچ پر نهمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچغزګی ته ماتې ورکړه او ولسمشر منتخب شو آصف علي زرداری تر دې وړاندې له 2008 څخه تر 2013 کال هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی وو په پیښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یوې ژوبل کړې دي د ژغورونکو ادارې یو یو دوه دوه چارواکو مشر لوی تبیل چاودنه نن د پیښور په بورډ بازار کې شوې ده د دوی په وینا داسې ښکاري چې چاودنه په یو موټرسایکل کې د خودل شو بارودي موادو په وسیله شوې ده بل پلو د خیبر ټیچنګ روغتون چارواکي وایي هلته د ورول شو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی چا تر اوسه د پیښې ذمهواري نه ده منلې دا خبر پختخوا په ټانګ کې ځای خلکو د عمل لپاره فوزی ودانې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده د احتجاجي ناستې مشر ندیم عوام دوست نن مشر لوی تبیل چې په سیمه کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او د ټانګ امن جرګې دا پریکړه وکړه چې د فوج سیکرټریټ ودانې مخې ته به پورم نه احتجاج کوي د زیاته کړه چې دوی په سیمه کې یوازې امن غواړي نور هیڅ مطالبه نه لري دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختخوا په زیاترو سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې ځای خلک یې اندېښمن کړي دي بلخوا د ټانګ پولیسو مشر افتخار علي شاه نن مشال تویل چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د روجي میاشتې لپاره امنیتي پلان هم تیار کړی دی دا په خبره د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ډلو حفاظت یقیني کولو لپاره هم اقدامات پورته کړي دي په کورمه کې چارواکو د خرلاسو لار له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تر 3 ساعته پورې تړلو وروسته بیا پرانستې ده د سوداګرو ټولنې مشر سید مبین حسین مشال تیبي چارواکو هغه لار د مارچ پر لسمه سهار مهال وتړله خو بیا 2 ساعته وروسته پرانسته امنیتي چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د مارچ پر نهمه هلته د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ ډزې وشوې دوی وایي په پیښه کې د ملشي ځواک 2 سرتیري ژوبل شول امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال تیبي په نخته کې نخته پر یو پوستي د طالبانو د حکومتي سرتیرو تر حمله وروسته پیل شو په پکتیا کې د طالبانو د حکومت چارواکو لا په ډیورنت اکرخه د هغې پیښې په اړه سند ویلي مشالولي تاسو غواګي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټول هیواد کې په ټاکنو کې مبینه درغلي او پر ضد احتجاجي لاریونونه کړي دي د ګوند رسمي ایکس پاڼې چې پخوا ټویټر نومېده نن د مارچ پر لسمه د احتجاجي لاریونونو ویډیوګانې خپرې کړي په پیښور کې د اعلی وزیر اعلی امین ګنډاپور احتجاجي جلسې ته وینا هم کړې ده د پنجاب په لاهور فیصل آباد راولپنډي رحیم یار خان بنډي باودین په ګرون کراچۍ او نورو سیمو کې هم تحریک انصاف ګوند پلویانو احتجاج کړی تحریک انصاف ګوند دریځ لري چې په 8 فروری عام انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د دوی مینډیټ اغلا شوې دي خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج د مارچ پر 15 په بیان کې ویل چې د فروری 8 په عام انتخاباتو کې هیڅ مداخله نه کړي او پر ستونزو سربیره د ټاکنو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي او دا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلي تورونه ردوي او وایي انتخابات شفافه او منصفانه ول د تعلیم په برخه کې یو فعال غیر دولتي داروای په پاکستان کې د افغان کډوالو تر 500,000 ډیر ماشومان لزده کړو محروم دي د الف اعلان په نوم د غیداري پرنویل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ پنځه سوه اویا زره افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د کډوالو لویه کمیشنری هم تاییدوي. دا شمیر دې ته په کتو زیات دی چې د تیر کال اکتوبر وروسته پاکستان تر پنځه لکه ډیر افغان کډوال افغانستان ته وګرځول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیلو ته تر ګټې تاوان زیات اړوي. ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوی حماس تعقیبولو او ملاتړ سرګند کړي، خو زیات کړه چې بنیامین نتنیاهو باید د عملیاتو په ترڅ کې د بې ګناه خلکو وژل کېدو ته نوره پاملرنه وکړي. ولسمشر جو بایدن د مارچ پر نهمه ایم ایس این بی سی ټلویزیون ته ویلي چې د غزې په رفح سیمه د اسرائیل ممکنه یرغل د دې لپاره سره کرخه ده او د اسرائیل به داسې کولو ته پرېنږدي. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر ومه په اسرائیل برید کړی وو او له هغې راهیسې هلته جګړه روانه ده. دا د مشال اړې خبرونه. خبرونه مل مشال اړې واوریدل. کچره سروان غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. آصف علي زرداری د پاکستان سورلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پټان کې ځای خلکو د عمل لپاره احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت غوښتنه کوي. د کور می اخر لاسو لار د 100 ساعتو تړل وروسته بیرته خلاص شوی. یو ځای سوداګر وای په پاکستان کې په وفاق او صوبو کې نوي حکومتونه جوړ شوي دي. نوي حکومت ته کوم اقتصادي چیلنجونه مخې ته پراته دي؟ یو اقتصاد پوه وای دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال اړتیا تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې آصف علي زرداری د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر نن د هیواد سورلسم ولسمشر په توګه سوګن پورته کړو. د دستوره په ولسمشر ماڼۍ کې ترسره شوه. تازه حال له اسلام آباد د مشال اړتیا خبرې راشد خټک نه خلو چې دا وخت سره ټلیفون په کرخه دی. راشد استلی مشي راشد که د معلومات شریکه چې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د دویم ځل لپاره د پاکستان د ولسمشر په توګه د خپلې دندې لوړه نن وکړله، په دستوره کې چا چا ګډون وکړلو او د دې څه حال تاسو سره؟
د دې دستوري خو داسې خپل مراسم وي هغه په خواره سره جوړ شوی دی، په هغې ترتیب باندې کیږي. نن هم هغه څه وشول، البته د یو لږ څه بدلون سره. د پاکستان قاضي القضات یعنی چیف جسټس چې کم دی قاضي فایزیسا، هغه دته سوګند ورته کړو او دی چې دی په دویم ځل دپاره صدر جوړ شو آصف زرداری. په عموما داسې کیږي چې د صدارت په دې سوګند دستوره چې کمه وي په هغې کې د څلورو صوبو ګورنران او وزیر اعلیګان چې دي ټول برخه اخلي. او نن هم داسې وشول خو البته ټول نه وو. د خیبر پختونخوا گورنر هم نو، وزیر اعلی هم نو، او د پنجاب وزیر اعلی هم نو، البته د سند گورنر هم وو، وزیر اعلی هم وو، د بلوچستان وزیر اعلی هم وو، د پنجاب گورنر هم وو، او د چیف اف آرمی سټاف هم وو، جوائنټ چیف هم وو، او نور د کم فورسز مشران چې دا هم وو، د پیپل پارټی مشران هم وو، مسلم لیگ نون مشران هم وو، وزیر اعظم هم وو، او د ده خپل د خاندان کسان هم ویني. د بچزالونه زوی چې د بلاول هغه او بلاول چې ده هغه د جنرالانو سره جوخت ناستو.
ښه، او څنګه تاسو ویلې چې په دې کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ګډون نو کړی او هغه ته په پیښور کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاجی جلسے تے وینا ہم کھڑے دا. نو دی عمل ست سر تر رسیدو روستو پا اسلام آباد کی خلق سے نظر لدی چھے اس آغا حکومت جوڑی دو جو حکومت سازائی آغا عمل چھے دے آخری پڑاو آغا ہم سر تر وہ رسیدو
وہ دس دا چھے حکومتوں نے جوڑ سوال یعنی پا وفاق کے ہم پا صوبو کے ہم وہ دس اخکاری چھے دا صوبو سر پا خاص تو کا خبر پا تنفا سر با دا وفاق داڑی کی چھے دا بس سمی نوی زکر چھے مخکر روزو کہ وزیر اعظم چھے تلالے وہ ہم دا وزیر اللہ سر علی دل نو شوی بیا دا وزیر اعظم چکما دا سوگند پروتوکول د ستوره و هغه ته هم وزیر اعلی نو راغله دا صدر خود وفاق علامت ګڼل کیږي دا آئینی او د پارلماني او یا د سیاسي او دنه دا نو د فکر کې دوی چې د دوی د صدر د سوگند په دستوره کې ګډون وکړي خو دوی د صدر په کې هم ګډون نه کړو د ښکارې چې د دوی د اړیکې چې دا به خرابېږي هغه په انګریزي کې دوی ته کانفرنټیشن وایي کنه د یو بل سره د ټکر د پالیسی چې دا دا به مخ په وړاندې ځي او کېدای شي د روان وخت لري دا څه ډېر د دوی لپاره پرسکون نه وي د دواړو لپاره یعنی د صوبې لپاره به هم او د وفاق لپاره هم.
صحیح ډېر زیاته مننه راشد تفصیلاتونه خوشاله اوسې ځان خیال ساتئ. څنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري نن د هیواد څورلسم ولسمشر په توګه منتخب شو. نوموړی په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د دې هیواد په تاریخ کې زرداري اولنی سیاسي شخصیت دی چې په دویم بار ولسمشر منتخب شوی دی. نوموړی د پخوانی وژل شوي وزیر اعظم بېنظیر بټو خاوند او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو پلار دی. د نوموړي د ژوند او سیاسي سفر په اړه تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې اورو.
آصف علي زرداري د پاکستان په سند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداري او بلکی سلطان زرداري په کور کې د جولای په 16مه نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دي. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانۍ کې د باکسنګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداري په کال 1978 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بېنظیر بټو سره راواده وروسته په ملک کې مشهور شو. بېنظیر بټو په کال 1978 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق تر الوتکه په غورځېدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکون وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بېنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداري د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بېنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداري د فدرالي پانګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16مه نیټه د بېنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1999 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2014 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د په 2009 کال کې د بېنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونومول شو. پیپل ګوند د کال 2018 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2018 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیلو جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک په جوړېدو نه پس زیږیدلی دی. د کال 2014 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2014 د سپتمبر په 9 نیټه خپل دوره سرته ورسوله. آصف زرداری مخالفین په د فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداري د لګیدونکو تورنو په حقله مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانے اغوا کرپشن اور نور ڈیر الزامونا ہم وہ پدی اکلا یاگی دا اندلس کالو پوری کے دھوم تیکڑو خو عدالت کی یو کیس ہم ثابت نکڑے شو. کل چی پسند کی دا بنظیر دا شہادت خلاف حالی زلی شروع شوی اور سندیان دا پاکستانی سیاست نا مایوس شول اور دا اسٹیبلشمنٹ خلاف ہی آوازو نا پور تکلل نو آصف زرداری دا پاکستان کپے نارا پور تکلل اور سندی عوام اتائی دا مہمات نارور اور ملکی سیاست ہی پیو نوی دور کے داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول بختور او آصفه لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د دوی ماشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی و. د دې د سیاست په اړه په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
دا نن چې موږ سوال چتو چې را صدر سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دی. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغه ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 او نه تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبری سات ته څنګه تاسو په خبرونو کې موجود دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان نن په ټول هیواد کې په ټاکنو کې د مبینه درغلي او پرزت احتجاجي لاریونونه ترسره کړي دي. په پی خبر کې هم پی ټی آی ګوند لوی جلسه کړې ده چې ورته د اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم وینا کړې ده. د دې ترڅنګ د هیواد په نور برخو کې هم مظاهری شوې دي او دوی په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګوي خو د ټاکنو کمیشن په وار وار باندې دا تورونه رد کړي دي. تازه حال له پیښوره د مشال رادیو خمخار او خبريال غلام غوس نه اخلو چې دا به خلاص ټلیفون په کرخه دي. غلام غوس استړی مشي
په خیر ګلایاسین.
غلام غوس لکشانی مونږ ته د په مجموعي توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډیر مخکې نه دا اعلان کړی چې اتوار په ورځ په ټول هیواد کې دوی د مبینه درغلي او پرزت احتجاجي لاریونونه کوي. نو تاسو کوم کوم ځینې معلومات راغونډ کړي دي او څه تفصیلات یې تاسو؟
جی بالکل. زه پخپله د پیښور چې کومه دغه وه احتجاجي غونډه وه د په انتخاباتو په ضد باندې د پاکستان تحریک انصاف چې هغه په د رنګ روډ کبوتر چوک باندې وه نو هغې ته زه ورغلی وم او هغه خو دلته تاسو ته پته ده چې خیبر پښتونخوا کې بیا د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د غزې حکومت جوړ شوی دی. نو دلته خو یو قسم له ماته داسې لګېدله چې بیخي په یو سرکاري پروتوکول کې دا جلسه کېدله. کوم په خوا به مونږ کتل چې اکثر به د دې انتخاباتو نه مخکې د تحریک انصاف والا راغونډېدل نو پولیسو یا نورو امنیتي ادارو به تنګوله. خو نن داسې و چې دلته کوم نغدې پولیسو په پېښور کې نو هغې د مخکې نه د هغې دپاره انتظامات او دغه برابر کړي وو. کلک امنیتي ګامونه پورته کړی وو هغې ته لکه مطلب د هغې په امنیت او یو قسم نه د هغې پروټوکول ته ولاړ وو. نو دغه شان په خیبر پښتونخوا کې بیا په نورو سیمو کې چې هم دغه کمی دغه شوي دي مظاهرې شوي دي نو هغه هم په دغه ډول باندې شوي دي. د پېښور دغه په دې مهمه وه چې دې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې کوم دی نو دغه وکړله وینا وکړله او هغه مهمه خبره چې کومه ده هغه دا وکړله چې د فارم 1500 مطابق یعنی د انتخاباتو چې هغه د یو یو پولینګ سټیشن هغه کوم یو یو فارم د هغه مطابق دی د هغه مطابق دی د دې انتخاباتو پلټنې وشي د دې لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. نو دا پکې مهم دغه ټکی وو. دا هغه د تقریر بیا نوري خبرې اترې هم هغه وکړې چې د انتخاباتو نه وړاندې زموږ سره ظلم شوی دی زموږ نه انتخابي نخښه اخیستې شوې ده. دغه شان د هغې د ګوند مشر عمران خان چې کوم دی نو هغې مطلب په زندان کې اچولی. نور سیاستوالې چې کوم دي دغه کړي وو د هغې باوجود چې کوم دی نو بیا دې په خیبر پښتونخوا کې دغه انتخابات چې کوم دی وګټل او د ولس او د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو مل دغه وکړو نه ساينه وکړه چې دی دلته دا خبره اصل کې دغه پکې بیا داده چې د کاغی دلته د خلکو ساينه کول چې مونږ ته ووټ راکړی دی بیا لکه مطلب په مرکز کې چې کم نن واغه دغه د ټګي تور پوری کا چې کم ائتلافي دغه جوړ شوی دی حکومت جوړ شوی دی نو په دغه اړوند باندې مونږ ویلی شو چې یاره د مخکې نه دا چې الیکشن کمیشن دی یا ایون ځینې سیاسي ګوندونو تر دې وړاندې په انتخاباتو کې د ټګي تور چې کم نن په پوځي اسټابلیشمنت لګولی نو هغه په کلکه باندې په لور چې د کور کمانډرانو کم کانفرنس شوی وو بیا دا ریلیز راغلی نو د مارچ په دغه باندې نو په نو هغه کې هغه په کلکه باندې دا دغه تورونه چې کم دي دغه کړي وو رد کړي وو هغه لکه دا بے بنیاده او بغیر د ثبوت دغه کړي وو بللي وو او دغه شان الیکشن کمیشن هم د دې دغه کړی دی بیا په دې باندې لکه د مسلم لیگ نون چې په مرکز کې حکومت دی او په خیبر پختونخوا کې دغه یو ویان دی اختیار ولی مخکې د صوبایي سملای غړی هم هغه مطلب دا دی رد عمل مخی تراغلی او هغه دا ویلی دی چې دا هغه موخف دا دی یعنی دا هغه د ون چې لکه ټګی چې کم دنو په انتخاباتو کې دلته په خیبر پختونخوا کې شوې ده او کال کې پرانیستل شوې ده که څنګه چې د امین ګنداپور مخې په سملې کې ویلو چې د خیبر پختونخوا هغه هم دی ته تیار دی چې د خیبر پختونخوا ټول حلقې دی بیا پرانیستي او دا هغه چې کوم بایومټریک او د غوتو نشانونه دي هغه مطابق دی دا ورکې نو هغه دا ویل اختیار ودی چې کپرس کته کار وشو نو دلته کې چې کوم دی با دا دی په خپل د دې دغه نه محروم شي او د دې بل کوم مطلب په قومي سملې کې ما غوښتنې چې کم دی هغه با کم شي ځکه چې هغه دا غړي چې د قتل تکي دی دغه کړي د په یو ډول باندې ټګي کړي دا هغه د خو د کوم مطلب هغه دا
څنګه تاسو او ویلي چې په پیښور کې دوی دوه لوی جلسه کړي دا او په نور خارون کې هم دوی مظاهری کړی دی او څنګه تاسو دا خبره وکړه چې ځینی کسان هویم په نور صوبو کې چې کومګو ګورو په لاهور کې هم نیولې دي تاسو نو ډېر زیاته مننه چې تفصیلات مو را سره شریک کړل او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي خوشاله اوسئ د مشالوډي قدمونکو له پیښوره د مشالوډي خبريال غلام غوسو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نن په ټول هیواد کې د ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد د احتجاجي لارنو په اړه سره تفصيلات شریکو د غلام غوس تر مخه په پیښور کې اعلی وزیر علي امين ګنداپور هم احتجاجي جلسې ته وینا وکړه او له هغه نه غوښتنه وکړه د عدالت نه د چیف جسټس نه چیرې د دې نوټس واخلي او د دې ترڅنګ د ګوند بنسټګر عمران خان خلاف چې کوم عدالتي کاروایی دی د دې شفاف توګه مانی وکړل شي نو رپورټونه تاسو لپاره په خبرونه کې لرو خو یو ورګي د میرستو
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
مشال ریډیو تاسو غوږی د خبر په خنګه پټان کې ځای خلکو د عمل لپاره فوجي ودانې مخته احتجاجي ناسته پیل کړې دي احتجاجي ناسته مشر نن مشال ریډیو ویل چې په سیمه کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي خو بل خوا د ټانک د پولیسو مشر وایي چې امنیت ته ژمن دي تفصیل اشتاق مسجد پر رپورټ کې ورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي نن د ایتور په ورځ په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي د احتجاج و مشر محمد ندیم عوام دوست د خپلې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته وویل
د ټانک حالات پریس پریس خرپیش لگیا دی تقریبا د دې کو نشری دی نن دا هتا رغلې دو چې د میر سپیونو په چټه چې کوټه تي هم لري چې د محفوظ ندی امن پاولا نن په چټه پیر باندې ملي چې جاج او کسره جامه شولې انا بعد د جلوس په شکل ته حالت اولی په حال شي په قاعده ټانک امن جرګې یو لامل ته کو هغه لامل د آرمی چیکن سیکریټ پای چیکټ مشه پرامن احتجاج پرامن درناوی او وته ریاست نه دا ورسره کوي د امن چلوش امن په چار دی امن غوړي د امن مطالبه دی پلیس په طالبانو سره صرف او صرف امن دی عوام تانګ دی د پلیسۍ نه تانګ دی د دهشتګردۍ نه تانګ دی د پتخورۍ نه تانګ دی بد امنۍ نه تانګ دی
د احتجاج یو بل مشر ملک پتو بیٹانای د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي
نن د سکتان چې په زورونو خلکو وتلی ده دا صرف او صرف د امن مطالبه کوي چې روزانه سطح باندې له وزیرستان نه راواخله لکۍ پټۍ پورې روزانه موږ لاسونه چګوو او دا لاسونه به موږ تر څو پورې چګوو بیا بختوره میاشت روانه ده خلکو اجرت باندې مجبور ده کاروبار هر شی سره خراب نه خراب دي د دغه لپاره اوس راوتلي یو موږ دلته آرمی چې ده سیکټر کمانډر بریگیڈیئر تھا ضلع تمبختا ڈی خان پر روڈ باندھے بہن سوال تھا در ناست پورا امن طریقے سرا امرا دی مستقل دیا من گشتہ نہ کہ
مشال ریڈیو چه دی ٹانک ضلع اسی دن کے احتجاجی در نے وشتنے دے ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مخے تک شیش ہوئے اگوئی پر ضعوب کشے و ویل
پنگ شمور یو آپریشن ہو سو اگر دو گٹ کمانڈ آپ شمول سو یو ببر بما کھیل سے ہو سو التم رسو گملے سے یو مطلب ایسا گولی صرف کمانڈر مسو یو گل کا سو سنا پولیس وار میں ہو اترا لگ گیا تھا اصل رمضان دوپہر ما پلان جوڑ کرا تھا وہ گشتی تھا وہ ایک دوت کٹلش کی تھا پولی ہوا سرا تقریباً دو تاریخ نہ شروع ہو گیا ہوتا اس کے نفری مولا پولی ہوا سرا لگے تھے ہوا سرا کمپیوٹر والی اس پر میرا روٹین شوٹ فیس ہم ہاٹ اچھا ہوا تھا سر گردی رشد گردو سے لگے فورس تھا پتا گیا تھا
دے احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چے تر سمرا پورے پوزی چارواکیو پزیلا کشے دے امن حالات شکاولے وشتنا مانلی نوی ترہی وقت پورے وہ دوی دے پوز بریگیڈ عمارت مخومخ احتجاجی درناکشے وہ پلاتائی واحلیے بھی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو غوږی په کورم کې چارواکو د خرلاسو لار له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تر سه ساعته پورې تړلو وروسته بیا پرانستې ده. امنیتي چارواکو سیمو اوسیدونکو وایي چې د مارچ پر نهمه هلته د پاکستان او طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ډزې وشوې. دوی وایي په پیښه کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري ژوبل شوي هم ول. نور تفصیل په د تاریخ ورځې په دې رپورټ کې و.
په خرلاسو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال ریډیو ته په لسم مارچ ویلي حکومت د اتوار په سهار لار د عام تګ راتګ او تجارت پر وړاندې اچانک وتړله چې تر دوه غنټو پسې بیا خلاص کړه او اوس هر څه بیرته د معمول په لور روان شوي دي.
شرکی سایډ کې شهیدانو ډان سایډ کې څه ګورنمنټ ټي ټي پی والا سوی پته نه لګیږي افغان ګورنمنټ سوی څه کشمکش راغلی و ډاز ډوشی و نغه وجې نه یمو بډرای وا دوه غنټې بند شولو اوس لکه نو بجې ساڑھے نو بجے باندې اوس بس کلو شو ریبا ونی ما گھنٹہ دے گھنٹے باندې اوس ہی کلو کلو بیا کلو شو لو
په کورما کې د خالی پورس پر پاک افغان پولا مبینہ امنیتی سرتیرو او طالبانو ترمن جګړه شوه چې په کې لک تر لګه دو سرتیری زخمین شوی ول. دا جګړه تر هغه پیل شولا چې د امنیتی چارواکو په خبره د شهیدانو ډن او زومو ترمنس په نزدیکی کې پر امنیتی پوسټه د پولی اخوا موجود طالبانو بریدو کړلو. په جګړه کې د اتو امنیتی سرتیرو زخمیان کېدلو خبره مخې ته راغلی خو پولیس یوازې د ملشی ځواک دوه سرتیری د ژوبل کېدلو تصدیق کوي. د ملخیلو ځای اوسیدونکي هاشم علي مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ پرون پر پوله شاوخوا یولس بجې شروع شوې جګړه تر دوه غنټو دوام موندلې وو چې پکې د غټو وسلو استعمال شوی. علی زیاتوي دا ورته نه د معلومات چې جګړه د چا ترمنځ او په کومه خبره شوې خو د ډزو آوازونه اوریدلې دي.
نو نور ایمړو پر چلو یا چې د سیبل څخه نقصان مغشتان مخبل رابطه کیو چې د سې څخه خوشګور او کنه وشي مخبل کانټاکټ کیو دا څو پرې موته مل موتی ولا چې وټه ته ور استعمال وشو او مطلب څه سي ځني وو نقصان یا زخمیون یا پرجلی یا شهدا مړی څه خاصه نظام ته نشته.
تر اوسه دا نه د معلومات چې پر نه همج د جګړې پیل په کومه خبره وشولو خو پر ځینو رسنیو راغلی چې پر پوله تعمیراتي کار تر کېدلو پس دا ټول صورتحال جوړ شوی. بلخوا په سیمه کې امنیتي چارواکي دا نه مني چې ګنی پر پوله تعمیراتي کار له وجې جګړه شوی او وای چرته چې جنگ شوی هغلته ازغن تار لګېدلی او بل داسې متنازع خبره نشته چې ورباندې دواړه په خپلو کې ونخلي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي په نزدیکی پوسته کې د ملشی ځواک سرتیری تعینات دي خو تر جګړې پس هغلته پوز هم ورغلی او حالات یې په ګډه سنبال کړي. د الیزو تاڼې مشر هاشم علي هم د جګړې تصدیق کړی خو هغه نور جزئیات لا ورکولو ډډه وکړله او پر دغه خبره ځان خلاص کړو چې په کم ځای کې پېښه شوې هغلته څوک نشي ورتلی. د خلاصو لار په بندېدلو د پولیسو دا دریز دی چې ځینې تکنیکي ستونزې په راپورته کېدلو په عرضي توګه پوله د تړل کېدلو فیصله اخیستل شوې وه. په دغه ټول صورتحال د افغان طالبانو دریز تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. البته د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر ویلي د افغانستان له عرضي حکومت غواړي چې د پولې مؤثر انتظام یقیني کړي او نه تمه کوي چې خپل فرایض به پوره کړي. سرحدي پولیس سره نږدې نزدیکی سیمه د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې مخکې هم ازغن تار په لګېدلو د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تار لګول مخالفت هغه وخت د افغانستان حکومت کړی وو خو پاکستان دا د خپل امنیت لپاره زوري ګام بللی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د روانې غړې نوې برخه ته رسیدلو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د راتلونکو 5 کلونو لپاره د پاکستان د ولسمشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې. د مارچ پر 10 د ولسمشر په معنی کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي صاحب نوموړي ته سوګند ورکړ. آصف علي زرداري تر دې وړاندې له 2003 څخه تر 2010 کال هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی و. په پېښور کې نن یو 14 دو تنه وژلي او یو یې ژوبل کړی دی. د ژغورونکو ادارې یو یو دوه چارواکو مشر دی 14 نن د پېښور په بورډ بازار کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې ذمهوري چا نه لري. د خبر په خپله پاکستان کې ځای خلکو د عمل لپاره فوجي ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د احتجاجي ناستې مشر ندیم عوام دوستن مشر دی چې په سیمه کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او د ټانګ امن جرګې دا پرېکړه کړې چې د فوج سیکرټري ودانۍ مخې ته به پرم نه احتجاج کوي. بلخوا د ټانګ پولیسو مشر افتخار علي شاه مشر دی چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د روژې میاشتې لپاره یې امنیتي پلان هم تیار کړی دی. په کورم کې چارواکو د خرلاسو لار له افغانستان سره د تګ راتګ سوداګرۍ لپاره تر 7 پوري د تړون وروسته بیا پرانستل ده. د سوداګرو ټولنې مشر سید مبین حسین مشر دی چې چارواکو هغه لار د مارچ په 10 سهار مهال وټولله خو بیا 2 ساعت وروسته بیرته پرانستل ده. امنیتي چارواکو د سیمه اوسیدونکو وایي د مارچ په 9 هلته د پاکستان او طالبانو د حکومتي سفیرو ترمنځ ډزې وشوې. دوی وایي په پیښه کې د ملیشي ځواک 2 سرتیري هم ژوبل شوي ول. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویان نن په ټول هیواد کې په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون نکړي. د ګوند رسمي ایکس پاڼې چې په خوا ټویټر نومېده نن د مارچ پر 10 د احتجاجي لاریونو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. دوی وایي چې په 8 فروری په عام انتخاباتو کې درغلي شوې ده. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د درغلي تورونه ردوي او وایي انتخابات شفافه او منصفانه ول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیل ته تر ګټې تاوان زیات اړوي. ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي تورونو لخوا تر هغه ګرځول شوي حماس تعقیبولو ملاتړ کړی دی. خو زیاته کړه چې بنیامین نتنیاهو باید د امدادو په ترڅ کې د بے ګناه خلکو وژلو څخه ډډه وکړي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو. اساس پام د نور رپورټونو په لور راغورځم. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب، ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو سیلابونو وړاندوینه کړې ده. له دغو سیلابونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوه اونیو له شدیدې ورښتونو وروسته لسګون کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بی برخې شوي دي. نور تفصیل د اسمان سروان په دې رپورټ کې.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سیندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي هغه په ډیر په کمه کچه دي. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل، بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګ ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورشتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرژنې ژمې لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تېرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان په راروان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تېرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
مشرل د تاسې غوږی د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټي مشرانو په دیرستو کې پارلمان ته په خپل ویناګانو کې په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره دی خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته دی پام وکړي. چېړونکي وایي دا وخت د پاکستان د ولس یوه تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د نوي حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د بی پښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسلې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت ته چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر آف ډیموکراسي کې له موږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونږ کلک ودرېږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون
وکړو. په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو قومي سملې ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې ماره شوه چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا سیلونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهېږي نام یې شو. پاکستان چې هم درغه پاکستان لږ هم پکار دي لکه دوی د خپل فنډمنټل لګت په دغه غټي مسلې یو راځي دا پجا
د روان کال په جنوري میاش کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق آئی ایم ایف څخه د 215.6 میلیون ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بینک یا سٹیٹ بینک او پاکستان د جنوري په 19 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې آئی ایم ایف د جنوري پر 19 د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړۍ بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې د دغې سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نورو بنیادي شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه یې د پېښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاقت خان مشال ریډیو ته وایي.
کوم د آئی ایم ایف د درې څلور شرطونه چې کوم دي، هغه کېره تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دی نرخ سیوا کوي، یا ظاهره خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چېره په آئل باندې تاسو لیج لګوئ، د ګیس دل سیوا شي، نو دې سره ظاهره ده چې دې سره به هغه ایډورس افیکټ په عام خلکو باندې ټولي ګراني به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو
بلخوا د آئی ایم ایف د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د 9 میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 اربا ډالر ته رسیدلی دی. د آئی ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال د تاسو غوښتي تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم تاسو کتل شئ. هغه کې تاسو دا کولی شئ چې د اونیزي خبرونه چې کوم دي هغه تاسو صفا او اوریدلی شئ. د ترڅنګ د مشال رادیو اپ په خپل انرایډ یا په اپل فون کې ډاونلوډ کړئ او دا اپ د لاري تاسو زموږ د رواني خبرونه او سب شی خبرونه تاسو په صفاتو غوړې دي. شیستاس پام د نور رپورټون په لور راګرځو. د شمالي وستان پولیسو داوا کړی چې ولس ورسره د هدفي وژنو په پلټونو کې همکاري نه کوي. د سیمې یو پولیس افسر علي خان مشال دی چې پولیس د هری پیخي پلټنې د مدیانو او عیني شاهدانو د بیانونو او شواهدو پر اساس کوي، خو ولس ورسره پوره مرسته نه کوي. دا په 10 کال کې دا چې له 2013 کال راهیسې په شمالي وزستان کې په هدفي بریدونو کې لسګونه حکومتي چارواکي، سرتیري، ولسی مشران، فعالان، دینی عالمان او سیاستوالان وژل شوي دي او خلکو په بیا بیا د امنیت لپاره احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د مارچ پر اتمه په شمالي وزیرستان کې د ایپي کلی د ملک ابراهیم وجنې سره په روان کال کې په هغه سیمه کې په 1200 هدفي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 30 ته ورسېدو. د راپونو لمخه په تیره یوه لسیزه کې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو قبایلي مشران، ځوانان، فعالان، سیاسي کارکوونکي، مذهبي مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هدف شوي او وژل شوي. د ولس د بیا بیا احتجاجونو، د احتجاج په توګه د پولیو د ساسکو نه انکار، د لارو سړکونو بندولو او د حکومتي، پوځي او انتظامی چارواکو لخوا د بیا بیا نامنۍ کې د ککړو کسانو د نیولو د دعوو باوجود دا لړۍ دوامدار ده. د میرامشاه ملک خلیل وزیر وایي چې په هغه ضلع کې د 60% هدفي وجنو تر شا د خپل منځي دښمنۍ، د جرګو غلطې پرېکړې، ذاتي اختلافات، د ځمکو د شخړو تر څنګ مختلف وجوهات دي.
زما څومره خیال دی کنه 60% دا ده چې هغه په دې وجه باندې دښمني ده، یا چا چا سره نه لګي ده، یا چا چا د غلطه فیصله کړې ده. هر څه لکه 50% دا کار دې کلینګ لا ده، دا 40% تا کې دي چې هغه شی چې ټارګټ کلینګ لکه
معلوم کرشی چلی ختم دا خپل لگا تقریباً دا پتہ ہی چیارا دا ما سارا دا پلان کیو تما لگا دا 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 ہی چیارا دا دا قسط دے 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 سارا دا شوکرو اغام بیا کو پٹا کے اغام نخکارا کی اغا چیارا بچ سنگ رو شو اغام دا با سارا گرم سنگ ما سارا کارو شو دا با سارا اغام
دا دو درہ دو وشتم میلادی کال دا اگست پا میاش کی دا قبائلی سیمی شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان ویلی وو چی پا حق کال کی پا دا غزر لکی پا هدفی بریدونو کی دریش پیتا کسان وجل شوی وو هغه د امنیت ځواکونو په بیرابیرو عملیاتو کې د 115 طرحه ګورو او د هغوی د مرسته کوونکو د وجلو او د 200 سلورو د نیولو داوا کړې وه. د ضلع پولیس افسر او کمانډان ټوچی سکاوټ سره میډیا سره خبرو کې نوموړي منلی وو چې د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې لړ کې د سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو د کوټلي ګامونو داوا کړې وه خو هیڅ څوک سزا نه شول او هغه لړۍ بیا په 2023 میلادي کال کې هم روانه وه او په سلورو سلوېختو هدفي بریدونو کې تر 500 زیات ولسی خلک ځایي مشران فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي په هدفي بریدونو کې په نښه شوي ول. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان پخوانی استازي میر کلام وزیر بیا وایي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي تر شا لوی وجه د پولیسو لخوا ناقصه پلټنې هم دي.
ایف آئی آر د نامعلوم کسانو خلاف وشی چې واقعیا کیږي باقاعدہ گورنمنٹ تا یا پولیس تا رپورٹ کی گیا کم واقعیا وشی ہو پاگ کے ایف آئی آر نامعلوم وشی نو تقریباً اتیا اتیالاس فیصد دا کسا دے آگے برز نا مطلب یو سائٹ تشی یو کان دیتا ہو غرضی نو پاگ کے بیا دا سے خاص تفتیش ہو داغا نکی گی چه تویا چه دویا غزای تا جانورا ساوی یا ممکن ادام می چه پا دیرو ادفونو یا دیرو شایینو که اگا خلق زای تا راسی هم خو اولست دا ندی خودل شوی دا نن پوره.
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال رسول داوړ وایي چې دا هدفي بریدونه اکثره په میرالي کې کیږي. د ده په خبره په میرالي کې اوس حکومتي واک په ختمېدو ده.
حکومتي هغه ریټ چې کوم دی هغه تقریبا د سه وګڼه چې په دې ایریا کې په ختمېدو ده. نو دې د وجې نه هلته کې یو تور شپه ده چې هر څوک په هر څه نوم یې ولي نو بس لاړ شي سره د ټوپک. حتی کې میرالي بازار کې به تاسو لیدلي چې ټوپک مار سره د ټوپک راغلل او بیا جنډې مر سره وې موټر سایکل وګرځېدل. نو وجه دا ده چې د حکومت توجه نشته په میرالي خصوصا او دا ایریا داسې جوړه کړې ده چې دلته چې څوک بهر نه هم راځي کاروبار لا بل سلا هغوی هم په خطره کې وي هغوی هم ځان محفوظ نه ګڼي. نو هغې د وجې نه دلته نه هغه بینکونو والا یا کوم نور داسې سرکاري جابونه کوي هغې ډېر په یره په خوف سره او په ډېر په تکلیف سره راځي.
خود شمالی وزیرستان د پولیسو ایس پی علی خان د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې د امنیتی معاملاتو ټول واک دوی سره نه ده.
دا ایریا داسې ده چې دلته زمونږ د نورې محکمو مشري ده زمونږ ډېر کم کوز چې دینو ښکته پورته کېدل دي. موږ ته ابتدایي لحاظ سره هیڅوک دا نه وایي چې زمونږ دښمني ده. نو موږ عموما وینو چې یاره تقریبا څه دا د دښمنۍ په کاته کې وي باقاعده څوک دعویداري نه کوي لحاظه موږ داسې کنفرم نه شو ویلی چې یاره دا د ټي ایس دا وقوه ده یا دا د دلبدي ده. او دلبدي کې چې دیو ښه باقاعده بعض اوقات دښمني وي خو دوی موږ ته نه وایي چې موږ ته نه وایي نو موږ د ځانه خو نشو لیکلی. زمونږ پولیس ډیپارټمنټ دی موږ په شواهدو باندې کار کوو موږ په بیاناتو باندې کار کوو موږ په تفتیش چې کوم موږ ته ثابتېږي هغه خبرې موږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن موږ چې دین په ریکارډ نه راوځي.
د پولیسو د ایس پی علی خان په خبره د شمالي وزیرستان پولیسو سره د پلټنو د ځان د حفاظت او د مشکوکو کسانو د خفیه سار او نیولو لپاره جدید سامانونه وسلې او اوزار نشته چې له وجې د دې هدفي وجنو تر شا ککړو کسانو ته رسیدل ګران دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
مشال ته تاسو غوږی د خوست د صبری ولسوالۍ اړوند د سپری سیمې په غرونو او غونډیو کې لزګونه ځایی خلکو د نالګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یادې سیمې له خلکو سره د نږدې سلویغ زره میوو لرونکو او نالګو مرسته هم کړې ده. تفصیل د نجیب الله خل په دې رپورټ کې وو.
د خوست ولایت اړوند د صبرې د لری پرتې سیمې اوسیدونکو د صبرې په غرایز سیمه او هلته په پرتو سم او غونډیو کې د زرګونو نویو نالګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي دي. یادې پګړې او اشرونه چې څو ورځې به دوام وکړي د نیالګیو د برابرولو په برخه کې ورسره د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې په موخه مرسته کړې او له مخکې د نیالګیو د اوبولو لپاره ځینې پاخه ډنډونه هم جوړ کړي دي. د صبرې اوسیدونکي بختور خان حلیم مشال راډیو ته وویل
څیر لزره چې دی دا ماټک دی، درې زره پنځه سوه چې دی بادوم دی، شپږ زره ننګروسی دی یا انار، دوه زره غوړکی دی چې دا به د درې ورځې نیا شرپ جریان کې لکېږي چې عملا تاسې وینئ چې ځوانان او سپینګیری روتلی دی، دا د ه پخوانه شر روان ده.
د خوست د صبریو د ځنګلیزو سیمو اوسیدونکي وایي پخوا خلک د ځنګلونو او شنو سیمو په ارزښت پوره نه پوهېدل، خو اوس یې اړتیا محسوسه کړې او دې لوري ته یې پاملرنه ډېره شوې ده. د صبریو یو بل اوسیدونکی سخي مرجان ویان وایي
دا ساحه یوه ډېره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تېرو وختونو کې یو څه ووهل شوه د ولسونو لخوا، بېرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کې نولو ته اړتیا ده. ما د منطقې خلکو ماسیسو ځوانونو په دې کې همکاري وکړه.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ نورې هم ډېرې اواري او غرایز سیمې لري چې د نیالګیو په کېنولو سره شنې کېدلی شي، خو خلک په اقتصادي لحاظ د نیالګیو د رانیولو توان نه لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي منور خان وویل
د نورو سیمو ته زموږ صبرایو کې لکه پورې خیل، زنبار، ریون کول، بتخانه دې ټولو په برا کې مونږ دایو چې دې ته باید نیالګي ورکړل شي او ولته کې نه چې د منطقه ټوله سمسوره شي.
د خوست اوسیدونکي د ډله ییزو رسنیو د عامه پوهاوي د برنامو له لارې په دې څناڅه پوه شوي چې د انسان په جسمي او فکري سلامتۍ کې د زرغون او سمسور چاپېریال ونډه ډېره ده. د صبری اوسیدونکي موري بادشاه وایي
چې که د منطقه شنه شي، ځنګل شین شي، ډګې کېنول شي، نو دې په واله و صفاش او وو چې سپاش وا بیا په سلو کې 50 فیصد مریضې به بی ډاکټر ختم کوي.
د نیالګي ویل کې راول ورسته یو دوامدار ستونزه ونیم ګټیا د نیالګي ساتنې او بولو ته نه پاملرنه ده. خود صبری اوسیدونکي وایي چې دې لپاره ټول وسایل برابر کړي دي. د صبری اوسیدونکي ګلرحیم وویل
رجمو ته هم دلته کړه دا لګې شوی یو تر پرشمی پورې مونږ پڼه کړې دو، خو نیالګي مونږ تندې ته نه دی ور کړی، نه ور کوو. او د ستلو په برا کې مونږ رای پورې ستون کې لرو، خبر جستا ستون کې دی ماش ور کوو ان شاء الله چې اې څوک دا یو نیالګام نشه خور پوها.
اشرونه په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی دود دی او له دې لارې خلک له یو بل سره د فصلونو په لونو، د کلیوالي لارو او سړکونو په جوړولو، د ویالو په کیندلو او صفایي، د نیالګیو کینولو او نورو لوی کارونو کې چې د لږو خلکو له وسه بهر وي په ډله ییزه توګه برخه اخلي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال د تاسې وګړي د روانې غړي داخلي رپورټ په لور ساسې پام را ګرځوم او زو افغانستان ته او ننګرهار ته. په ننګرهار کې د نارنج اګل دودیزه مشاعره او میله تر سره شوې ده. د مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي ول او په مشاعره کې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د یو شاعر په نظم پیلېږي.
د منیر بنیری په غږ کې دا ترنم د جلال آباد ښار سراج العمارت بن څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د مارچ په اتمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره او دودیزه میله جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل،
لکه څنګه تاسو ته معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ما څنګ کې ولاړ دی او منیر بنیرې صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي فرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي انشاءالله.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
او دومره د اجرو او د خصوص ولې نور علی جانان خپل وړ گیا او ګوره وخت تیر شو خلکو پری خو دی ما خو درته ویل چې بوډا وړ گیا او زکا سانځه داسې ګلی کوي غالبا شیطان نن سبا وړ گیا.
د نارنج ګل دی مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې صدارنګي وو. صداقت نیازی بیا په خپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړی وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
پرشاد پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو، له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو. هو یو پوره نوي پسې نور سپارښتنې ورکوي، کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکوي. د دې اوبو واک در تر سره خپل چوپړ کې غواړو، د پښتېبې پر شان یو نوی بند کنړ کې غواړو. انسانیت کو نور هر درد کا مرہم ہوگی، نور خبر بقلم کو بقلم ہوگی گو کو پر دائم واسے ایمان تک رم دورا وے تو مسلمان تو مسلمان تک رم دورا وے بس بین کابل بیا د قتل نو جنڈی مو جوڑا وے دا افغان وجن کو نور جمعے مو جوڑا وے تازے برین دے لشکر وٹی ری مو جوڑا وے بیا سر لشکر کے گڑا وے بیا سر گردان گورے بیا کومورانا جوڑا وے بیا کومورانا گورے خل فصل کر اخر کے دریا خود زمرد واخلی
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پښتونخوا له بنیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بنیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکې هم ترنم کړ. د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.